په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. السلام علیکم. یوې بلې خپرونې ته مو زنو ریاست نوري هرکلی کوم. ډېره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. دا لنډه خبري برخه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د اولمپیک نړیوال کمیټې اعلان وکړ چې په افغانستان کې د ورزشي ټولنې له غړو سره په ژمي کې د 560,000 ډالر مرسته کوي. ترکیه او قطر هغه کمپنۍ مشخصه کړي چې ټاکل شوی د کابل د نړیوال هوایي ډګر د چارو د سمبالولو مسؤلیت په غاړه واخلي. د پاکستان د حکومت او د تحریک طالبان پاکستان ترمنځ لنډمهاله یو میاشتنی اوربند نن پای ته رسیږي او حکومت هم د دې ډلې 12 غړي دوه ورځې مخکې خوشې کړل. بشپړ خبرونه. د اولمپیک نړیوال کمیټې اعلان وکړ چې په افغانستان کې د ورزشي ټولنې له غړو سره په ژمي کې د 560,000 ډالر مرسته کوي. په هغه بیان کې چې د اولمپیک د نړیوال کمیټې په ویب پاڼه کې خپور شوی ویل شوی چې د دغه کمیټې اجرایوي بورډ پرون چهارشنبه د مرستو دغه بسته تصویب کړه او زیاتوي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو له عالي کمیشنري سره به کار کوي چې دغه نغدي مرستې په افغانستان کې مستقیما تر 2000 پورې لوبغاړو ته ورسیږي. هر لوبغاړی ته به چې د افغانستان د اولمپیک له ملي کمیټې سره په همغږۍ د مرستو مستحق پیژندل شوی 215 ډالر ورکول کیږي. د اولمپیک د نړیوالې کمیټې رئیس توماس باخ وویل دا له طالبانو سره د غلې ډیموکراسۍ نتیجه ده. د هغه په وینا طالبانو نه یوازې دا چې دغه مرسته منلې بلکې ملاتړ هم کړی دی. نوموړي زیاته کړه دا د دې څرګندونه کوي چې غلې ډیموکراسۍ کار ورکوي او هغه څه اغیز لرلی شي. په افغانستان کې لابغان لوبغاړو سره د اولمپیک نړیواله کمیټه د مرستې دغه اعلان داسې مهال کوي چې دې کمیټې د اګست د میاشتې له نیمایي راهیسې چې طالبانو کابل نیولی د خپلو غړو له حکومتونو د بشري دلایلو په اساس 300 افغان لوبغاړو د سپورټ روزونکو او د سپورټ چارواکو ته ویزې اخیستې او له افغانستان نه یې ایستلې دي. ترکیه او قطر هغه کمپنۍ مشخصه کړي چې ټاکل شوی ده د کابل د نړیوال هوایي ډګر د چارو د سمبالولو مسؤلیت په غاړه واخلي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د قطر له دوه ورځني سفر تر استنېدو وروسته خبر اعلان ته وویل دا کمپنۍ به له یو بل سره او همداراز له طالبانو سره خبرې وکړي. اردوغان دا هم وویل که مناسب شرایط په تېره بیا امنیتي شرایط برابر و دا کمپنۍ به د کابل د هوایي ډګر د عملیاتي چارو پروسه پر مخ یوسي. له ډېرې مودې راهیسې قطر او ترکیه له طالبانو سره د کابل د هوایي ډګر د چارو د پرمخ وړلو په اړه په تماس کې دي. متحده عربي اماراتو هم د کابل د هوایي ډګر د عملیاتي چارو د تنظیمولو لپاره چمتووالی ښوولی و. آیرلند وایي تر اوسه پورې نږدې 400 افغانانو ته پناه ورکړې ده. د آیرلند کډوالو د خوندیتوب پروګرام وایي چې د دغه هیواد حکومت د اګست له میاشتې څخه تر اوسه پورې 510 افغانانو ته ځانګړي ویزې ورکړي خو اټکل کېږي چې د هغو له منځه 50 تنه په نورو هیوادونو کې هم منل شوي او ښایي آیرلند ته ورنشي. خو اتاویا تنه نور لا هم منتظر ده چې آیرلند ته ځان ورسوي. د یو بل خبر له مخې د جرمني حکومت په خپل وخت د 15,000 افغانانو په ایستلو کې د پاتې راتلو له کبله تر فشار لاندې دی. جرمني د 15,000 افغانانو د ایستلو او په خپله خاوره کې د هغو له میشتولو سره موافقه کړې وه خو اکثریت لا هم په افغانستان کې پاتې دي. د فون کې میډیا ګروپ په نوم د ورځپاڼو ډلې د چهارشنبې په ورځ راپور ورکړ چې زرګونه افغانان چې د جرمني له وسلوالو ځواکونو سره یې په افغانستان کې مرسته کړې وه لا هم په دې هیواد کې پاتې دي. د ډلې د جرمني د کورنیو چارو وزارت له قوله ویلي چې د دغه هیواد چارواکو منلې چې شاوخوا 15,000 افغانانو ته به د می د 15 او د نومبر د 16 ترمنځ پناه ورکوي. د راپور له مخې تر 12,000 ډیر افغانان لا هم په افغانستان کې منتظر دي. ټاکل شوی ده د چین له لوري کابل ته نن 2,000,000 ډوز نور واکسین ورسیږي. چین ژمنه کړې چې افغانستان ته به د کورونا ضد 3,000,000 ډوز واکسین ورکړي. پرون د چین د مرستې یوه جوپه چې 8,000,000 ډوز واکسینو د کابل په هوایي ډګر کې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت چارواکو ته وسپارل شوه. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د شمیرو له مخې تر اوسه پورې په افغانستان کې 5,000,000 تنو د کورونا وایرس پر ضد واکسین کړی دی. افغانستان تر دې مخکې امریکا او هند هم د کورونا ضد واکسین مرسته کړې ده. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د پاکستان حکومت له طالبانو سره د لن مهاله اوربن لپایتر رسیدو دوه ورځې مخکې د ډلې دولس غړي خوش کړل. یوې خبری سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غوښتل نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل دا کسان له پاکستاني طالبانو سره د سولې د موافقې لپاره د روانو خبرو په لړ کې خوشې شوي دي. د سلو بندیانو خلاصون د پاکستان له حکومت سره د پاکستاني طالبانو د تحریک د اوربن او دایمي سولې یو وار مخکې شرط ګڼل کیږي. د پاکستان د حکومت او د پاکستاني طالبانو تحریک ترمنځ یو میاشتنی اوربند پنځشنبه پای ته رسیږي. دواړو خواوې د 14 کلنې جګړې د پای ته رسیدو د احتمالي موافقې په اړه خبرو ته دوام ورکوي. د پاکستان د استخباراتو یو چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط د جرمني ډی پی خبري آژانس ته پرون وویل چې یو جوړ جاړي ته د رسیدو لپاره خبرې په افغانستان کې د طالب چارواکو په منځګړیتوب وروستۍ مرحلې ته رسیدلې دي. ویل کېږي د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی په منځګړیتوب دغه خبرې مختزي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد د اوکراین د امنیت او خپلواکۍ په دفاع کې مرسته کوي. لیز اتراس پرون د لندن په چټم هاوس کې په وینا کې د اوکراین د پولو په اوږدو کې د روسیې د پوځي ځواکونو زیاتېدو ته په اشاره وویل.
Last week I visited our troops in Estonia.
تیره اونی ما په استونیا کې لخپلو سرتیرو سره ولیدل او په ریگا ښار کې د ناټو د بهرنی یو چارو وزیرانو غونډې ته لاړم. موږ یو بل ته څرګنده پیغامونه لیږه چې په اوکراین د روسیې هر ډول یرغل به یو ستراتیژیکه تیروتنه وي، لکه څرنګه چې د امریکا ولسمشر ویلي موږ د اوکراین په امنیت او دفاع کې مرسته کوو چې د هغوی انرژي په برخه کې تا خپلواکی تر لاسه کړی
and helping them become more energy independent.
واشنگتن او کیف وای موسکو د ټانکونو او توپونو په شمول لزګونه زره پوزیان د روسي په لویدیس کې ځای په ځای کړی. اوکراین اټکل کړی چې نږدې 15 زره روسي پوزیان د هیواد له پولیس سره نږدې میشت شوی دی. خو د امریکا استخبارات د اوکراین په پوله کې د دیرش د دیرشو روسي ځواکونو شمیر او یا زره اټکلوي. فایزر بایونټیک شرکتونو اعلان وکړ چې فایزر او بایونټیک شرکتونو اعلان وکړ چې د دوی له لوري د جوړ شوی واکسین درې دوزه د کورونا وایروس د نوې بڼې او مایکرون په وړاندې اغیزمن دی. فایزر وویل د دوی د واکسین دریم دوز د دوه دوزو په پرتله 15 ځلې د او مایکرون په وړاندې د انسان د بدن مقاومت زیاتوي. د فایزر اجرایی رئیس البرت بورلا وویل دوا دوزه هم ده او مکرون له کبل د ناروغي شدت کموي. په عین حال کې د روغتیا د نړیوال سازمان او د امریکا د حکومت روغتیایي مسولان وایي چې او مکرون د کورونا تر نورو بڼو خطرناک نه ده. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه به هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه چې د خبرونه په پیل کې مو ویل د خبرونه ډیره برخه موسیقي د ځانګړې شوی خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. په داسې حال کې چې د افغانستان اقتصادي بحران په زیاتېدو دی هر ورځ زرګونه افغانان ایران ته ځي. په داسې حال کې چې د کډوالو لوی کمیشنري خبرداری ورکړی چې له افغانستان څخه به د مهاجرت یو بې ساری بهیر پیل شي. په همدې حال کې یونیسف د ماشومانو وجی صندوق د میلیونونو افغان ماشومانو د ژوند په اړه ژوره اندېښنه ښکاروي. نور بل اسمت سروانه وورو.
د ورځې شاوخوا 15000 افغانان له افغانستان ایران ته اوړي او دا په داسې حال کې چې د ایران حکومت هر اونۍ زرګون افغانان بیرته افغانستان ته ستنوي. د اگست په 15مه د طالبانو له وخت رسیدو وروسته له افغانستان سره د نړیوالو مرستو د دریدو له کبله د افغانستان اقتصاد مخ په خرابېدو دی او نړیوالې مالی ادارې وایي چې د افغانستان اقتصاد د بشپړې پاشلتیا لور ته روان دی. د طالبانو حکومت نه دی توانیدلې چې اکثرو دولتي کارکونکو ته د تیرو څلورو میاشتو معاش ورکړي. د دې ترڅنګ د کار او روزګار نشټوالی سبب شوی چې افغانان نورو هیوادونو ته مخه کړي. په کندوز کې وبشکلن سهراب یو لګنو ځوانانو څخه لري چې د کار لکموالي او د بیول لوړوالي شکایت کوي.
پا منګا باندې کاری کو په یو نن چلو په یو من غړل په یو ل سور په یو بوجه وړ دي په 2300 منګا کار غریبین ل مخ کې چو دولت تر شغل دولت کومګا درس 200 کا دولین څو کار کو دولت څه دي کې چې چوک تر اغلم ما دوه ورځې کار کله نشته کار غریبین نشه کوزه کور ته ډوډۍ وړل وسیله نه لرم چې سار زه ډوډۍ وسم کور ته بیګا ته کور کې وخرو
د کندوز یو بل اوسیدونکو محمد اسماعیل وایي
دا شل ورځې کېږي دا چوک تر ازو کاروبار به خینه ست ده دا غون مخلوق کوم سم بیکار پاتې ده بس دې ته کار پیدا شي بیګا کوم سم اصل روپې کارو کدي اصل روپې ډوډۍ وډي کوړتا بچانې الته وږي پاتې او که کار نیم سم لاړ شي فاطمن سي بیکاری خو دې نه غلام کیږي بلم کیږي جو ایوانان بچانې دې نه ډوډۍ غواړي
پرون د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشتري خبرداري ورکړ چې په افغانستان کې به د اقتصادي ستونزو له کبله د وګړو مهاجرت په بیساري ډول زیات شي. د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشتر فلیپو ګراندی په افغانستان کې د مهاجرت د بیساري زیاتیدو د مخنیوي لپاره له دې هیواد سره د اقتصادي مرستو غوښتنه وکړه. د ګراندی په وینا افغانستان په نړۍ کې د یو ناوړه بشري بحران په درشل کې دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو لوی کمشنر چې له خبريالانو سره خبري کوي هم دا راز وویل چې داسې یو چاودیدونکو حالت رامنځته کیدونکو دی چې په نتیجه کې به ډیر افغانان بې ځای شي. د شاغلې ګراندی په وینا لا هم وخت چې د دې بحران مخاوني ول شي خو د اقتصادي فعالیتونو د یو تضمینونکو سیستم درامنځته کولو او د نقدو پیسو د چلښت یا جریان د بیا پیلېدو لپاره چټک اقدام ته اړتیا ده. په همدې منځ کې ایران په ورستیو کې لسکونه زره افغانان خپل هیواد ته په زور لیږل دي. د ملګرو ملتو د لوی کمشنری د شمیرو پر اساس اوس په ایران کې د افغان کډوالو شمیر 3,400,000 ته رسیږي چې نږدې 2,000,000 غیر قانوني یا ناراجستر شوي دي. پر دې سربیره د ملګرو ملتو د اټکلونو لمخې شاوخوا 3,500,000 افغانان په خپل هیواد کې بې ځای شوي دي. د ملګرو ملتو یو بل ادارې یونیسف د افغان ماشومان لپاره د 2,000,000,000 ډالر غوښتنه وکړه او ویل چې په دې پیسو په افغانستان کې د روغتیا او زده کړو په شان د ماشومان او اساسي خدمات برابرې دی شي. د ادارې د ژمی په درشل کې د بشري بحران خبرداري ورکړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماشام تر ول ازادي رادیو ووري.
او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته کتنه کوي احمد شیبر ته وښو.
واشنگتن پوسټ او ورسپانې دا مسله په یو مقاله کې سپړلې ده چې له ادعا سره سم د برېټانیا سر اعظم د طالبانو له لوري د کابل د نیولو پر مهال نشتې 250 پښوګان رئیسټلی او خلکو ته پام نه دی کړی. بورس جانسن دا ادعا د سیشن بی پروسه رد کړه خو ورسپانه څرګندوي چې په همدې ورځ په پارلمان کې د اپوزیسون یو جګپوري غړي کریس بریانت یو لیک وړاندې کړ چې پکې راغلی دی چې د جانسن یو همکار له کابل د دې څارویو د ایستلو اجازه ورکړې ده. د پارلمان دې غړي دا تور هم پوری کړ چې صدارت د تخلي پر عملیاتو کې د بورس جانسن مداخله پټوي او حال دا چې دا هڅه په داسې وخت کې شوې ده چې په زرګونو افغانانو چې د طالبانو له لوري د زیان ور اوښتو له خطر سره مخامخ وو د وتلو هڅې کولې. واشنگتن پوسټ وړاندې لیکي د بحران په اوج کې د بریتانیا پخوانی پوځي پاول فارټینګ چې د نوزاد په نوم د څارویو د خیریه مؤسسه چلوله د بریتانیا له حکومت او د طالبانو پر چارواکو د خواله رسنیو له لارې فشار راوست چې د څاروي او د دې خیریه مؤسسې کارکونکي باید له کابل وایستل شي. ورسپانه وړاندې لیکي چې د اګست په 9 د سپیو پښوګان په یوې چارتر شخصي الوتکه کې له کابل لندن ته ورسېدل او په دې الوتنه کې د مؤسسې کوم غړی نه و. ګارډین ورسپانه هم همدا مسله راخیستې ده او د یو لیک عکس له خپلې مقالې سره خپور کړی دی چې ترې لاندې لیکلي دي چې دا همغه لیک دی چې د پارلمان لپاره د سر اعظم بورس جانسن د ځانګړي سکرتر ترودی هاریسن په لاس لیک استول شوی دی چې له کابله دا څاروي په ځانګړي چارتر الوتکه کې وایستل شي. بریتانیا د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د 2 اونیو په ترڅ کې شاوخوا 15,000 کسان له کابله په الوتکو کې وایستل او لندن شپنه کړې ده چې په زرګونو نور بل افغانستان وباسي. انډیپندنت ریسپانډ بیا د افغانستان د فوټبال د هغو ښځینه لوبغاړو په اړه لیکنه خپره کړې ده چې بریتانیا ته رسېدلې دي دا ورسپانه لیکي چې د سپتمبر په میاشت کې دوی معلومات ترلاسه کړي وو چې د دې لوبغاړو شمیر 300 ته رسیږي. انډیپندنت د افغانستان د شجینه وو د ځوانانو د فوټبال ټیم د کپتانې څلور وشکلنې صبري خبري راخستې چې وای دا په هرات کې